احمد جعفر احمدی تاسو ستړي مشي ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولسو شپږ نوي څپو سربېره لوی خارونو کې د اف ام په سل اشاره پنځه څپه اورېدلی شئ. په کابل کې اعتراض کوونکو د حکومت له مشرانو سره تر خبرو وروسته خپل اعتراض پای ته رسولی او ویلي دي چې د قربانیانو مړي به چې پرون یې ارګ ته له ځان سره وړي وو د ارګ مخې ته البته نن په غزني کې خاورو ته وسپاري. د حکومت مشرانو هم د اعتراض کوونکو یو لړ غوښتنې منلې دي. پر دې سربېره د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپروو. خو لومړی قسم سولمل ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
لومړی هم د مهمو خبرونو سرخطونه. افغان حکومت د کابل د تروریزم د مظاهره کوونکو یو شمېر غوښتنې ومنلې. د سوداګرۍ نړیوال سازمان وایي افغانستان په دغه سازمان کې د غړیتوب لپاره پر شرایطو موافقه وکړه. او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې ملګر ملتونو له ایران غوښتي دي چې له خبریالانو سره له ناسم چلند لاس واخلي. دا هم بشپړ خبرونه. د ملي وحدت حکومت د کابل د تیر ورځې د مظاهره کوونکو یو شمېر غوښتنې ومنلې. ولسمشر غني تیر شپه د اعتراض کوونکو له استازو او د وو مړو له یو شمېر خپلوانو سره پارک کې د خبرو پر مهال وویل یو شمېر امنیتي ستونزې به ستاسو له غوښتنې سره سمې په غزنی کې حل سي، خو ځینې مشکلات وخت خوړي. ولسمشر زیاته کړه چې یو شمېر غوښتنې ځکه اوس نه منل کېږي چې افغانستان د خپلو امنیتي ځواکونو لپاره ډېر امکانات نه لري.
افغانستان قوت عزیر نداره بدبختانه.
افغانستان له بده مرغه د دې قوت نه لري چې واونې د خپل دفاعي او امنیتي ځواکونو اړتیاوې له نړیوالو مرستو پرته تمویل کړي، پر دې محدودیتونو پوسی. تېر ورځ په کابل کې په لسګونو زره کسانو مظاهره وکړه. اعتراض کوونکو د عدالت د پلي کېدو، د لوی لارو د امنیت، د ساتنې، د ملکیانو د وژلو د مخنیوي او د قربانیانو کورنۍ ته د پاملرنې غوښتنه وکړه. دا غوښتنې په زابل کې د وو برمتو د سرونو د پلي کېدو په اعتراض کې وسوې. د سوداګرۍ نړیوال سازمان وایي افغانستان په دغه سازمان کې د غړیتوب لپاره پر شرایطو موافقه وکړه. د دې سازمان یو چارواکی ویل چې تمه ده د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د تجارت وزیران راتلونکي میاشت په نایروبي کې غونډه وکړي او په رسمي ډول افغانستان د دې ټولنې د 122م غړي په توګه ومني. له منل کېدو وروسته افغانستان د 2018 کال د جون تر 30 پورې وخت لري چې له دې سازمان سره د غړیتوب تړون تصویب کړي. افغانستان یو لس کال مخکې د سوداګرۍ له نړیوال سازمان سره د یوځای کېدو لپاره وړاندیز کړی و چې تر اوسه نه منل سوی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي سرپرست مشر لورال میلر تیر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنی اړیکو له ځانګړي مرستیال طارق فاطمی سره د افغانستان او پاکستان پر اړیکو د تروریزم پر ضد د جګړې په اړه خبرې وکړې. د پاکستاني رسنۍ په وینا طارق فاطمی ویل چې په افغانستان کې سوله د ټولې سیمې د سولې او ثبات لپاره حیاتي ده. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي سرپرست مشر بیا د افغانستان له سولې او ثبات سره د پاکستان د مرستې ستاینه وکړه. وسمت سو سیمه ایز نړیوال خبرونه. ملګر ملتونو له ایران غوښتي دي چې له خبریالانو سره له ناسم چلند لاس واخلي. د ملګر ملتونو د بشري حقوقو فعالان وایي ایران باید په 2018 کال کې د پارلماني انتخاباتو په درشل کې د خبریالانو او ویب لاګ لیکونکو د نیولو، محاکمه کولو او ځورولو مخه ونیسي. د ایران د چارو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي خبریال احمد شهید د چهارشنبه په ورځ ویل په ایران کې د خبریالانو ویره د غوی د بې پرې او آزادو هڅو مخه ډپ کړې ده. د احمد شهید په وینا په ایران کې په وروستۍ کې د بیان د ازادۍ د مخنیوي لپاره یو لړ هڅې سوي دي او د ایران د امنیت او استخباراتو مسؤلان د خبریالانو د نیولو لړۍ ته دوام ورکړی دی. خو ایران وایي یوازې هغه کسان نیول کېږي چې د لویدیځ د شبکو تر اغېز لاندې کار کوي او په ایران کې د لویدیځ د مداخلو غوښتونکي وي. اروپای ټولنه وایي د کډوالو د ستونزو لپاره باید د نړۍ د هیوادونو له لورې یو ځای هڅې وسي. د اروپای شورا مشر ډونالد تاسک د چهارشنبه په ورځ د اروپای ټولنې او افریقا غونډې ته په مالټا کې ویل دوی د ته چمتو دي چې په افریقا کې دننه له بې ځای سو سره هر راز مرستې وکړي، خو له لوی سره د مهاجرو کړکیچ ډېرو هڅو ته ضرورت لري.
The only way we can manage migration is by working together.
دی وی یو سنې لار چې کولای سو په ناکوشتون کې تنظیم کړو ګډ کار دی. زموږ مقصد دا دی چې یو مشترک پریکړه ته ورسېږو او بنیادی ګامونه واخلو چې مهاجرت زموږ د خلکو په منځ کې مؤثریت پیدا کړي او د ټول لپاره په زیان بدل نسی. بلور ته د اروپا د کمیسیون مشر ژان کلود یونکر اعلان وکړ چې نن پنځشنبه به د افریقا له خیریه ټولنو سره د مرستو لپاره یو ځانګړې غونډه جوړه سي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي مسکو دې ته اړتیا لري چې د هغو تورونو په اړه خپله څېړنه وکړي چې وایي د دې هیواد ورزشکارانو په سپورټي لوبو کې د خپل بدن د قوي کولو له مخصوصو ګولیو یا ډرګ څخه په داسې بڼه چې د روسي چارواکو لپاره د منلو دی کار اخیستی دی. پوتین دا څرګندونې د لومړي ځل لپاره دغه راپور په عکس العمل کې کوي چې د درې ورځې وړاندې د انرژۍ د تولید ضد یا انټي ډرګز نړیوال ادارې خپور کړی دی. پوتین پرون په سوچي کې ویل چې د روسیې د ورزش وزیر او نور سپورټي چارواکي باید په دې اړه څېړنه وکړي. هغه ویل هغه ستونزه چې روسیه نن ورسره د سپورټ په برخه کې مخامخه ده باید هواره سي. او روسي خبر بیا هم د روسي څخه د دغه واد څېړونکو وایي د اورتودوکس کلیسا له غشتنې سره سمې د روسي د روستي تزار نیکولای دوهم او دغه د میرمنې د جسدونو ډي ان ا ماینات وکړل. د څېړونکو په وینا دا ثابت شو چې دا جسدونه د همدغه دوه کسانو دي. د روسي د تحقیقاتو د کمیټې څېړونکو د چهارشنبه پر ورځ په یو بیان کې ویل چې ډېر امکان لري چې د رومانوف تزار د کورونې وو وړغړي یو ځای خاورو ته سپارل شوی وي. دا کسان په 1913 کال کې د بلشویکانو په یکترنبرګ کې اعدام کړي وو. د نیکولای د هغې د میرمنې او درې لونو جسدونه په 1919 کال کې په سن پیټرسبورګ کې له سره خاورو ته وسپارل شوه. د رومانوف کورنۍ 300 کاله پر روسیې پاچاهي کړې وه. په 2000 کال کې کلیسا دغه کورنۍ یو سپېڅلې کورنۍ وګڼله. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که غواړی بیا هم د خبرونو ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. په کابل کې اعتراض کوونکو د حکومت لمشرانو سره تر خبرو وروسته خپل اعتراض پراخ اعتراض پایتره سوالي او ویلي د چیر قربانیانو مړي بچ پرونه د ارګ مخه تل ځان سره راوړي او نن په غزنی کې خاور ته سپاري. د حکومت مشرانو هم د اعتراض کوونکو یو لړ غوښتنې منلې دي.
پوسټه های ګیلان بسرچ وظیفه به داخله را هدایت واضحی دادیم که پلیس محلی قابل اعتبار در ګیلان ایجاد شد.
د اجرایی ریاست دوهم مرستیال حاجی محمد محقق بیا یو شمیر کسان تورن کړل چې له دغې پیښې د سیاسي وسلې په توګه کار اخلي.
همه کسانی که دستش به خود چوکی نرسید آمده خون شهدای نامرده را بهانه جور میکنه. مردم از آره را استاد کن بیار در مقابل ارگ مرگ و مرگ و ارگ و مرگ.
ملي شورا کې د زابل استازي وایي په سیمه کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ نښتې د پاکستان او ایران په لمسون پیل شوي او هر یو د یوې مشخصې ډلې ملاتړ کوي.
مخالفینو په ډله کې ویني چې هغه فارسي وایي دا حتماً د ایران د خوښې څخه دی ځکه ایران د داعش په مقابل کې سخت اساسیت لري.
د افغانستان ولسي جرګه وایي د کابل بانک د یو پوروړي موقتي خلاصون د حکومتي ادارو مشروعیت تر سوالاندې راولي. دغه راز دوه اونیز پروګرامونه هم د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو. ژوند په شیبو کې مو دا ځل د مهترلام بابا د زیارت په اړه خلکو سره خبرې کړې دي.
د مهترلام بابا زیارت د ډېرې نجونې او مېرمنې راځي. هغه د دې لپاره راځي چې د دوی په زړه کې چې سر مانونه دي هغه هیلې پوره شي.
د غرض د اساسي او بشري حقوقو بل اونیس پروګرام هم د خبرونې په ورستۍ برخه کې مهیروي خورزو په کابل کې د پرونیو اعتراضونو موضوع ته. د اعتراض کوونکو اعتصاب یا اعتراض ورسته له هغې چې د حکومت له مشرانو سره یې په ار کې وکتل پای ته رسېدلی دی. د حکومت مشرانو هم د اعتراض کوونکو ځینې غوښتنې منلې دي. مخکې له دې چې په دې اړه چې اعتراض کوونکو کومې غوښتنې منل شوې دي یو راپور در وورو. مخکې مو د ازادي راډیو له خبریال نسیم شفق څخه د نننی د ښار د نننی وضعیت په اړه پوښتنه وکړه او ترې ومې غوښتل چې آیا نننی اعتراض بیا هم په هغه شکل چې پرون دوام کړی و خلک راټول شوي په ښار کې او که اعتراض کوونکو دا منلی ده چې پراخ اعتراض به پای ته رسوي. شفق په دې اړه وویل.
اعتراض کوونکو خپل اعتراض تیر شپه نیمایي شپه پایته ورساو او دا اعتراض وروسته لاغې پایته ورسید چې د مظاهره کوونکو استازي تیر ماخستان له جمهور رئیس غنی او دغه راز له اجرایه رئیس او یو شمېر نورو حکومتي چارواکو سره ولیدل او تفاهم سره وکړ. ټاکل شوی ده چې دوی نن سهار دغه جسدونه چې کابل ته انتقال کړي وو او پرون د مظاهره په ترڅ کې ټول ورځ جمهوري ریاست ته نږدې دا جسدونه هلته ایښودل شوي وو، دا هم نن د غزنی ولایت جاغوري ولسوالۍ ته انتقال او هلته خاورو ته وسپاري. خو لا هم امنیتي تدابیر په هغو سیمو کې چې هغه د جمهوري ریاست ارګ ماڼۍ ته هغه سړکونه او لارې چې منتهي شوي لا هم تدابیر شته، لکه په شاید شمشیرۍ ولي کې، لکه په سرچوک کې، لکه په پل محمود خان کې او داسې نورو سیمو کې. یعنی امنیتي ځواکونه لا هم شته دي او دغه لارې چې کومې دي د ټرافیک پر مخ تړلې دي.
په دې معنی چې اعتراض بیا هم په بشپړه توګه پای ته نه رسیدلی، اعتراض کوونکو منلی ده چې جسدونه به خاورو ته سپاري، د هغه غوښتنه وه چې ولسمشر او نورو چارواکو هم له اعتراض کوونکو وکړه. یعنی په دې معنی چې بیا به هم نن د کابل ښار د ځینو معترضینو شاهد وي، نه په هغه بڼه چې تېره ورځو په لسګونو زره کسان راټول شوي وو.
ما د مظاهره کوونکو له یو استاد سره څو دقیقې مخکې خبرې وکړې، له کاظم علیزاده سره. هغه وویل چې د اوس لپاره دوی خپل اعتراض پای ته رسولای او نن به د جسدونو خاورو ته سپاري، او ویل چې خو خپل غوښتنو ته چې کومې دي هغوی په دې باندې به ټینګار کوي، ځکه د ده په خبره دا د دوی یو اړتیا ده او د شوق له مخې دا غوښتنې نه دي کړي. ولې داسې نه ښکاري چې هغه اعتراض چې دوی پرون پیل کړی و هغه نن هم دوام وکړي؟ ولې تدابیر امنیتي ځواکونو نیولې دي د احتیاط له مخې؟ نو وګورو چې نن به د ورځې په اوږدو کې بیا هم د خپل اعتراض په دوام ورکړي او که به دا اعتراض پای ته رسېدلی. ولې ښاغلي علیزاده وویل چې د دوی اعتراض پای ته رسېدلی.
د اعتراض کوونکو استازو پرون په ارګ کې د حکومت له مشرانو سره خبرې وکړې. د حکومت مشرانو هم د اعتراض کوونکو ځینې غوښتنې ومنلې. په غونډه کې ولسمشر او اجرایه رئیس د اعتراض کوونکو له استازو سره ژمنه وکړه چې د دوی د سیمو د امنیت لپاره به هڅې وکړي، او د عبدالله مرستیال حاجي محمد محقق بیا یو شمیر مظاهرچیان تورن کړل چې په دې ډول غواړي له حکومت باج واخلي او خپلې شخصي غوښتنې پرې ومني. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان حکومت په کابل کې د لسګونو زره کسانو له مظاهرې وروسته د هغوی د یو شمېر استازو غوښتنې ومنلې. اعتراض کوونکو د عدالت د پلي کېدو، د لارو د امنیت، د ملکانو د وژلو د مخنیوي او د قربانیانو کورنیو ته د پام لرنې ژمنې وکړې. تېره شپه پارک کې د اعتراض کوونکو یوه استازي مصباح حسین فروغ د غزنی د یو شمېر سیمو پر امنیت ټینګار وکړ.
ما خواستار نه جنگ هستیم،
موږ نه جګړه غواړو، نه په افغانستان کې بې اتفاقي غواړو. موږ د ملي وحدت له حکومته که حتی نیمګړی حکومت وي ملاتړ کړی او کوي، خو شرط دا دی چې زموږ غم وخوړل شي
چې به داد ما رسیده شود.
ولسمشر غني د اعتراضونو تر اورېدو وروسته یو شمېر غوښتنې پر ځای وګڼلې او ویې ویل:
پوسته های ګیلان بسرچ، وظیفه به
داخلره په ګیلان کې د پوسټو جوړول په سر سرګو. د کورونې او چارو وزیر ته مې پښکاره ویل دي چې د اعتبار وړ سیمه ایز پولیس دي په ګیلان کې تشکیل شي، او دا کار به په لری راتلونکي کې نه کوو، په تو ورځو کې به یې کوو او نه په تو نه یو. همدارس د شهیدانو ورسي ته پاملرنه هم په سر سرګو. خو ولسمشر غني د دغو استازیو ځینې غوښتنې د اوس لپاره د تطبیق وړ ونه ګڼلې.
فعالسازي
ولسوالي خاک افغان ولسوالي فعالېدل په اصل کې منو، خو په عمل کې باید زموږ ستونزې درک کړي،
مشکلات مو درک کړي.
په کابل کې تیره ورځ اعتراض کوونکو له سهاره تر ماښامه پر دولت سخت انتقادونه وکړل، او وی ویل لکه څنګه چې په کار وو دولت په زابل کې له یاغیانو څخه د دوی د برمته شویو کسانو په خوشي کولو کې مرسته نه کړې، چې اخر د هغوی له او تنو چې پکې شزی او یو نه کلن هلک شامل وو سرونه قص کړل. خو ولسمشر غني وویل کله چې دا کسان په زابل کې برمته شول، د هغوی د ژغورنې لپاره عملیات پیل شول. د ولسمشر په وینا په دې موده کې یرغملو د برمته وو د ساتلو ځای شپږ پنځوس ځلی بدل کړ. اجرایی رئیس عبدالله هم وویل چې حکومت هیڅ کله د دغو کسانو د خوشي کېدو په برخه کې بې تفاوت نه دی پاتې شوی. عبدالله زیاته کړه په تیرو څو ورځو کې ټوله توجه دې ته وه چې یوه ناوړه پیښه شوې ده څو بلې به رامنځته نه شي.
دیر هم همه میدانین کې در سر تا سر افغانستان امروز جنگ است.
تاسو ټول پوهیږئ چې په ټول افغانستان کې نن جګړه ده. دا ناوړه پیښه ژوره پیښه وه، ځکه د دولت ټولې دستګاه یوارخته دی پیشته پام کوه او بل لورته د خلکو ژخته جواب ورکوه چې شخه اوچت کړي او بل خواته دا اندیشنه وکنن یو پیشه شویره سو خدای مکه تر دې بل نه وړه پیشه رامنست نشي
گرفته حادثه خراب تر صورت نگیره.
د عبدالله دوم رسیال حاجی محمد محقق هم ټینګار وکړ چې د برمته شویو کسانو د خوشی کېدو لپاره حکومت په لومړي سر کې هڅې پیل کړي، خو ښاغلی محقق یو شمېر کسان او ډلې یاد کړل چې هڅې یې کولې د چهارشنبې د ورځې له اعتراضونو څخه سیاسي ګټه ترلاسه کړي.
اگر کسی د انتخابات شکست میخوره بره دل مردم رو بتست بگیره.
که څوک په انتخاباتو کې شکست خوري لړ دې شي د خلکو زړونه دې خپل کړي. هغوی چې په انتخاباتو کې ماتې خوړلې، هغوی چې په وزارت پسې ګرځېدلې، ټول هغه کسان چې چوکۍ ته نه دي رسېدلي راغلي دي، د دغو شهیدانو وینې بهانه کوي، نه د هیواد ګټي نه د قوم ګټي، او هزاره راوله د ارګ مخې ته او مرګ مرګ او ارګ و مرګ شعارونه پرې ورکړه.
مرګ و مرګ و ارګ و مرګ.
حاجی محمد محقق زیاته کړه چې هره ورځ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ناامنۍ دي او د ټول هیواد ناامنۍ باید هیرې نه شي. د کابل د تیرې ورځې مظاهرې په څیر مظاهره مخکې نه وه شوې. اعتراض کوونکو له سهاره تر ماښامه د اوو قربانیانو جسدون له ځانونو سره وړل او شعارونه یې ورکول، خو د حکومت چارواکو د دوی له استازو وغوښتل چې د قربانیانو مړي ژر تر ژره خاورو ته وسپاري، او تر هغه وروسته که بیا هم دوی څه غوښتنه لرله په هغې به خبرې وشي.
و امروزل چې د حکومت مشرانو په کابل کې د اعتراض کوونکو ځینې غوښتنې ومنلې. پرون د اعتراض کوونکو استازو د حکومت له مشرانو سره په ار کې وکتل. تېره ورځ په کابل کې د هغو اوو کسانو په ننګه چې سرونه یې په زابل کې غوڅ شوي وو مظاهره وشوه. زابل په وروستیو کې د طالبانو د دو ډلو ترمنځ د نښتو شاهد هم دی. په ملي شورا کې د زابل استازي وایي په سیمه کې طالبانو د دوو ډلو ترمنځ نښتې د پاکستان او ایران په لمسون پیل شوي او هر یو د یوې مشخصې ډلې ملاتړ کوي. وړاندې په دې اړه په تفصیل دراورو، خو بیا هم د زابل د پیښې په موضوع کې تمکیږو. د زابل پیښه نړیوالو ورځپاڼو هم ډیره څیړلې ده. اجمل آن ته به غوږ شو.
واشنگتن پوسټ رسپانې په زابل کې د وو ملکیانو څخه د سرونو له پرې کېدو وروسته په راپورته شو اعتراضونو یوه لیکنه کړې. په لیکنه کې ویل شوي چې په زرګونو افغانانو د اعتراضونو په ترڅ کې په زابل کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د وو برمته شو افغان هزاره وو وژنه غندلې. د ورځپاڼې په وینا په ګڼو ځایونو کې پر مظاهرو سربیره د قربانیانو په یاد شمې هم روښانه شوې. ورځپاڼه وایي د وژل شوو کسانو جسدونه په غزنی کې کورنیو ته وروړل شوي وو، خو هغوی د اعتراض په توګه د مړو له ښخولو ډډه کړې. ورسپانه د هادي دریابي په نوم په اړه د اعتراضونو د یو تنظیمونکي لخوا وایي، موږ د اعتراض ځکه کوو چې وژل شوي کسان د میاشتو راهیسې له وسلوالو سره یرغمل وو او حکومت یې د خوشي کېدو لپاره هیڅ ونه کړل. ورسپانه د ولسمشر اشرف غني د یو بیان لخوا لیکي، د هیواد په بیلابیلو سیمو کې برمتنیونه په یوه لویه ستونزه بدله شوې او د هغه حکومتي چارواکو سره به حساب وشي چې په زابل کې د برمته شوو کسانو په اړه غفلت کړی. تیمز رسپانی بیا په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې سره د یو شمیر طالبانو د یو ځای کېدو او لامل یې د فرقي وژنو په اړه په راپورته شو اندېښنو لیکنه کړې. رسپانه په زابل کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ وروستیو نښتو ته اشاره کوي او وایي د هماغه سیمه ده چیرې چې د وو برمته شوو کسانو مړې موندل شوي. رسپانه دا هم وایي چې تر اوسه دغلته د طالبانو ترمنځ خپل منځي جګړو تر 500 زیات کسان وژلي. تایمز دا هم وایي افغانستان چې تر ډیره فرقي شخړو نه ساتل شوی وروستیو وژنو ورکی دا ډول اندېښنې زیاتې کړي. ورسپانه د افغان ولسمشر اشرف غني د یوې اعلامې په قول وایي د بیګنا خلکو په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو وژنه په هیڅ دین او قانون کې توجیه نه لري. تایمز وایي په افغانستان کې فرقي وژنې ډېرې نادرې دي او د څېړونکو په حواله زیاتوي چې یو شمېر سختدریزي ډلې هڅه کوي چې په دې هیواد کې فرقي شخړو ته لمن ووهي او روان تاوتریخوالی نور هم زیات کړي. ورسپانه په پای کې د یو لویدیز چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی لیکي، د حکومت د مخالفانو ترمنځ خپل منځین خطو یو شمیر افغان چارواکو ته د یو کاذب امنیت احساس ورکړي، خو مخالف وسلوال لا هم په ګڼ شمیر کې پر حکومتي اهدافو تمرکز لري.
سلام د برابر شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمونای محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه. بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سخوا امید نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې.
نن د ازادۍ په څپو کې د اونیس پروګرام وار دی. په دې پروګرام کې په دوه ډلو د طالبانو ویشل به څه نتایج ولري دا موضوع څیړل کیږي. طالبان عملا په افغانستان کې په یو شمیر سیمو کې په خپلو منځو کې سره نښتي دي. په زابل کې په وروستیو کې ویل کیږي چې طالبانو د ډلو ترمنځ د نښتو تر شا ځینې بهرنۍ کړۍ لاس لري. په ملي شورا کې د زابل استازي وایي په سیمه کې د طالبانو د دو ډلو ترمنځ نښتې د پاکستان او ایران په لمسون پیل شوي او هر یو د یوې مشخصې ډلې ملاتړ کوي. په دې وروستیو کې د مولا محمد رسول چې د دلیش د بیلید شوي ډلې مشر ځان بولي ویان ازادي راډیو ته وویل چې د ایران سپای پاسداران د مولا اختر محمد منصور د ډلې ملاتړ کوي. تفصیل د صفی الله ستانکزي په راپور کې.
د افغانستان د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون رئیس د طالبانو دوه دښمنې ډلې په زابل کې د یوې سکې دوه مخونه بولي او د هغوی خپل منځي جګړه د سیمې د استخباراتو په خاصه توګه د پاکستان یو چل بولي. ډاکټر زلمی زابولي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې دا هم ویل چې ایران د ملا اختر محمد منصور د ډلې له طالبانو ملاتړ کوي. ښاغلي زابولي خبرداری ورکړ که ایران او پاکستان په زابل کې د وسلوالو طالبانو له ملاتړ لاس په سر نشي دا ولایت به د افغانستان لپاره په یو سرخوږي بدل شي.
ولسوالۍ مربوطه زابل چې هغه د شوپانو خاکي افغانو د ارغنده او هغه معصوم وطنوال مو دي بعض وخت داسې اشخاص دغه په ډله دغه مخالفینو په ډله کې ویني چې هغه فارسي وایي ځکه طالبان په خپل مابین کې داسې څوک نه لري چې هغه فارسي وایي. دا په دې اطلاق کې کبیر هغه رقم خلک تشخیص کې یا لیدلي دا اتمن د ایران د خوځښت دي ځکه ایران د داعش په مقابل کې سخت اساسات لري.
ښاغلی زابلي هم درز ویل چې د زابل په یادو درې ولسوالیو کې همدا مهال د ملا اختر محمد منصور او ملا محمد رسول ډلې له یو بل سره په جګړه بوختی دي. ویل کېږي چې په دغو جګړو کې تر اوسه پورې دیارلس ملکیان وژل شوي او څه باندې 200 کورنۍ خپل استوګنځایونه پرېښي دي. د سې شمې پر ورځ د طالبانو د ملا محمد رسول نوې ډلې یو ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د ملا اختر محمد منصور له ډلې ایران ملاتړ کوي. په عین حال کې د زابل د ولایتي شورا رئیس عطاجان حق بیان ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې په خپل منځي جګړو بوختي مخالف ډلې د پاکستان لخوا تمویل او سمبالیږي.
د یو د پاکستان لخوا څه د اکمالات راځي د نوبار ولسوالۍ او شموزو ولسوالۍ نه چیرې شاجوی ولسوالۍ ته ځي خاکي افغان ولسوالۍ ته نه پیر مشال امکانات له غلار صدیق تر لاسه کوي چې هغه د ایران له طرفه دي د کم ملک له طرفه دي. اوس مال د خاکي افغان ولسوالۍ د خرنی په سیمه کې جګړه روانه ده او کول په سیمه کې جګړه روانه ده. په دغه دوه ساحو کې اوس پیلان هم جګړه روانه ده.
دا سرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو یو لوړپوړي قومندان رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په زابل کې د هغوی په وړاندې د ملاداد علا منصور وسلوال جنګیږي چې د یوې 400 کسیزې ازبک وسلوالې ډلې ملاتړ له ځان سره لري. ویل کېږي چې دا بهرني وسلوال د داعش ډلې پورې اړه لري خو د افغان حکومت چارواکو تر اوسه دا خبر تایید یا رد کړی نه دی. په عین حال کې د زابل پخوانی والی محمد اشرف ناصري وایي چې په تیرو وختونو کې د طالبانو یوازینی تمویل کوونکی د پاکستان استخبارات وو. ښاغلی ناصري خبرداری ورکوي چې یو ورځ به د تروریزم ملاتړي هیوادونه د افغانانو له جدي چلند سره مخ شي. زه وایم هر څوک چې له دوی سره مرسته کوي یو ورځ به د افغانانو لاس د دوی تر ګریوانه ورسیږي. هیڅوک هم افغانان تر خپلې ولکې لاندې نشي راوستلی. ټول افغانان په دې پوهیږي چې بدبختۍ له کومه پیل شوې ده.
از کجاست؟
د افغانستان دفاع وزارت ټینګار کوي چې طالبان اوس وخت په زابل کې په دوه ډلو ویشل شوي او په خپل منځي جګړو بوخت دي. دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې اوس وخت په زابل او ځینو نورو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات روان دي. ښاغلي وزیري تایید نکړه چې ایران د په زابل کې د طالبانو له کومې ډلې ملاتړ کوي خو خبرداری ورکړ چې که ګاونډي هیوادونه داسې کار وکړي راتلونکي کې به خپله په دې اور کې وسوځيږي.
مونږه اواز د سولې اواز دی. زمونږه ګاونډیان چې دي مونږه ټول وخت په دې ټینګار کوو چې ټولو ته ضرور دی اړینه ده چې زمونږ سره په سوله کې ژوند وکړي. هم پاکستان ته هم ایران ته هم نورو ګاونډیانو ته زمونږ اواز همدا دی. نو کچېری هر څوک د مخالفینو سره مرسته کوي دغه اور یوازې په افغانستان کې نه بلیږي، بیا د هغوی په هیوادونو کې هم بلیږي.
شاوخوا څلور میاشتې مخکې ملا اختر محمد منصور د طالبانو د مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته ځان د دې ډلې مشر اعلان کړ، خو د کویټې شورا یو شمېر غړي ورسره بیعت ونه کړ او طالبان په څو ډلو وویشل شول، چې د دغه کار په نتیجه کې بالاخره ملا محمد رسول ځان د طالبانو د مشر په توګه اعلان کړ. یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې حکومت باید د طالبانو ترمنځ د رامنځته شوي اختلاف نه ګټه پورته کړي او اجازه ورنه کړي چې ایران او پاکستان د دغو مخالفو ډلو په مالي تجهیز او مرستې سره جګړه یو بل پړاو ته وغځوي. صفی الله ستانکزه، ازادي راډیو، کابل.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
ولسی جرګه وایي د کابل بانک د یو لوی پوروړي موقتی خلاصون د حکومتي ادارو مشروعیت تر سوال لاندې راوستای دی. دغه جرګو غړو پرون په عمومي غونډه کې په دې ټینګار وکړ چې د خلیل الله فیروزي سره په کابل کې د یو ښارګوټي جوړولو تړون باید په جدي ډول وڅېړل شي. ولسی جرګه او د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان ادعا کوي چې د دغه قضیې تر شا ستر لاسونه دي او د مجرمینو سره او له مجرمینو سره معامله د پیسو په بدل کې شوې ده. د افغانستان د ښار جوړولو د وزارت چارواکو په دغه پروژه کې یا د خلیل الله فیروزي په موقتی اخلاصون کې د ولسمشر د حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي لاست لرلو ادا هم کړی ده، خو تر اوسه پورې محمدي په دې اړه څه نه دی ویلي. تفصیل د یوسف خان ځدران په راپورټ کې.
د افغانستان ولسی جرګه د جمهوریت ریاست د حقوقي سلاکار په دفتر انتقاد کوي، وایي چې هیڅ شخص او یا کوم مورګان نشي کولای چې قانون مات او داسې چاته د خارګوټي جوړولو تړون ورکړي چې د عامه شتمنیو په لوټولو مجرم پیژندل شوی وي. د دغه جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی وایي چې د کابل بانک د پوروړي خلیل الله فیروزي د خلاصېدو امر او بیا لاغه سره د سمارټ سیټي په نوم د خارګوټي جوړولو تړون جدي څېړنو ته اړتیا لري. ښاغلی ابراهیمی د چهارشنبه ورځې په عمومي غونډه کې په دې اړه خبرې وکړې او ویل هغه کسان چې په دې قضیه کې ښکېل باید ملت ته جواب ورکړي.
در ارتباط با آزادسازی یک مجرم
د یو مجرم د خلاصېدو په اړه چې د کابل بانک په قضیه کې ښکېل دی او بیا په ورته وخت کې ورسره تړون لاسلیک کیږي، دا وړه مسله نه ده. دا هغه موضوع ده چې بل اخره باید د حکومت له ادارې چې مسؤله ده جواب یې واخیستل شي. موږ هم دا موضوع په ایجنډا کې اخلو او په تړاو یې مسؤلین حتما تالار ته راغواړو چې ملت ته جواب ووایي. په کابل کې د یو ښارګوټي جوړولو لپاره له خلیل الله فیروزي سره چې د کابل بانک د بحران یو اصلي عامل ګڼل کیږي د دغه تړون لاسلیک او په مزر کې دا غره کړه کېدو د خلکو پراخ انتقادونه راوپرول، تر دې چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دغه تړون د بیا لغوه کېدو حکم صادر کړ. د کابل بانک پخوانی رئیس خلیل الله فیروزي او د دغه بانک مرستیال شیرخان فرنوت شاوخوا یو کال وړاندې د ستر محکمې لخوا د کابل بانک د بحران اصلي عاملین وپیژندل شول او هر یو د لسو کالونو په بند محکوم شول. محکمې دوی لسګونو میلیونو ډالر هم مکلف ګرځولي چې افغان حکومت ته به ورکوي، خو سوال دا دی چې له دې ټولو سره سره ولې بیا هم دیو بندي او پروړی کس سره معامله. د ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری له رسنیو سره په تازه څرګندونو کې ویلي چې د جمهور رئیس حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي د څو رسمي مکتوبونو لارې له دغه وزارت څخه غوښتي چې د سمارټ سیټي په نوم د ښارګوټي جوړولو جواز خلیل الله فیروزي ته ورکړي. په دغه مکتوب کې چې ازادي راډیو هم ترلاسه کړی، د نورو مکتوبونو په تعقیب د ښار جوړونې وزارت دا سلیکل شوی د نابیزاده وردک سختمنی شرکت د 1994 کال د سمبلې د میاشتې په لسمنیټه د کابل بانک لیو پوروړی او د قضیه لخکیل خلیل الله فیروزي سره یو تړون لاسلیک کړی چې په اساس یې د ذکر شوی کس آتش په تجربه زمکه دغه سختمنی شرکت ته ورکړل شوی او د تړون سره سم باید د هستوګنی یو خارګوټی جوړ کړي. په دغه مکتوب کې لیکل شوی چې د دې خارګوټی څخه 50% ترلاسه شوی اوایدو څخه د کابل بانک پورونه ادا شي. و موږ غوښتل چې په دې اړه د جمهور رئیس د حقوقي کارو د جمهوریت ریاست د ویان نظر هم ولرو، خو دوی په دې اړه د نظر لڅرګندولو ډډه وکړه. له دې وړاندې د افغانستان جمهوریت ریاست په وخت پر شوی اعلامیه کې ویلي چې دا ګام یې د کابل بانک پرونو د تصفیه او د پور ژر ورکولو په خاطر د حقوقي مشورو په اساس پورته کړی دی. په همدې حال کې د ولسی جرګې ځینې نور غړي ادعا کوي چې یو شمېر دولتي چارواکو د دې قضیه په اړه معامله کړې ده. د دغه جرګې یو غړی غلام فاروق مجرو
دا چې کوم کسانو
دای بیرون کړی یا ولې له پیروزی سره تړون لاسلیک شوی دا تر اوسه سوالونه دي. خو هغه اسناد چې ما پیدا کړي د جمهور رئیس یو شمېر نږدې کسانو په دې لاس پورې کړ چې پیروزی له زندانه وباسي. دا موضوع نوره په هیچا پورې تړلې نه ده. په راس کې د جمهور رئیس حقوقي سلاحکار او یو شمېر نور کسان دي. باید دا موضوع جدي وڅېړل شي. افغان کارپوهان وایي چې د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې کمیسیون او د افغانستان ستره محکمه باید دا موضوع د هیواد د نافذه قوانینو له مخې په جدي ډول تعقیب کړي. دوی وایي کچېرې په دې قضیه کې ښکیل کسان ښکاره او مجازات نشي، د هیواد عدلي او قضایي ارګانونو حیثیت ته به لویه ضربه وارده او خلک به د افغان حکومت په کړنو باور له لاسه ورکړي.
د افغانستان ولس جرګه وایي د کابل بانک د یوه پور وړي موقتي خلاصون د حکومت ادارو مشروعیت تر سوالاندې راوسته دی. د کابل بانک پوروړی لوی پوروړی خلیل الله فیروزی په کابل کې د یوه ښارګوټي د جوړولو په مهال له توقیفه خوشی شوی و او په دغه ښارګوټي کې یو لوی سهم لرونکی بلل شوی دی. وړاندې په خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د ژوند په شیبو کې مو دا ځل د مهترلام بابا زیارت په اړه له خلکو سره خبرې کړي.
د مهترلام بابا زیارت ډیر انجن او میرمن راضی، هغه د دې لپاره راضی چې د دې پوزړ کې چې سر مانونه دی هغه هلی پوره شي.
دا راځي اساسي او بشري حقوقو بلونیس پروګرام هم د تخبرو او د سوریې د بحران د سولې زو حتو حال مو ورسته حتو مو خبرو. خو اوس بیا هم قاسم سولمل توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات ام د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
ولسمشر اشرف غنی تیر شپه د اعتراض کوونکو له استازو او د وو مړو له یو شمېر خپلوانو سره په ارکی د خبرو پر مهال ویل یو شمېر امنیتي ستونزې په ستاسو له غوښتنې سره سمې په غزنی کې حل سي، خو ځینې مشکلات وخت خوړي. د سوداګرۍ نړیوال سازمان وایي افغانستان په دغه سازمان کې د غړیتوب لپاره پر شرایطو موافقه وکړه. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي سرپرست مشر لورال میلر تیر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنی اړیکو له ځنګړي مرستیال طارق فاطمی سره د افغانستان او پاکستان پر اړیکو د تروریزم پر ضد د جګړې په اړه خبرې وکړې. ملګر ملتونو له ایران غوښتي دي چې له خبریالانو سره له ناسم چلند لاس واخلي. د ملګر ملتونو د بشري حقوقو فعالان وایي ایران باید په 2018 کال کې د پارلمان انتخاباتو په درشل کې د خبریالانو وی بلاک لیکونکو د نیولو، محاکمه کولو او ځورولو مخه ونیسي. اروپای ټولنه وایي د کډوالو د ستونزو لپاره باید د نړۍ د هیوادونو له لوري یو ځای هڅې وسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي مسکو د تاړتیا لري چې دا غو تورونو په اړه خپل څېړنه وکړي، چې وایي د دې هیواد ورزشکارانو په سپورتي لوبو کې د خپل بدن د قوي کولو لپاره له مخصوصو ګولیو څخه په داسې بڼه چې د روسیې چارواکو لپاره د منلو دي کار اخیستی دی. او روسیې څېړونکي وایي د اورتودوکس کلیسا له غوښتنې سره سمې د روسیې د وروستي تزار نیکولای دوهم او د هغه د میرمنې د جسدونو ډي ان اې معاینات وکړل.
لقاسم سولمل نمننه چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واورول. د خبرونو تفصیل که غواړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته، پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. دغه راز د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم صافي او واضح اوریدلی شي. په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل مطالب لوستلی او کتلی شي. دغه راز فلمونه، ویډیوګانې هم هلته شته او عکسونه هم. ایران او روسیا د سوریه د ولسمشر بشار الاسد دوه سیمیز او نړیوال متحدین دي. ایران وایي چې د سوریه بحران باید له سولې ځلارې حل شي او د سوریه خلکو ته باید د دې زمينه برابر شي او د حق ورکړي چې خپل برخلیک په خپل وټاکي. روسیا به وایي بیا وایي چې د سوریه په اړه د سولې د راتلونکو خبرو په ترڅ کې به د دې هیواد لپاره د یو نوي اساسي قانون د جوړولو غوښتنه وکړي. د دې قانون لمخې به په سوریه کې د جمهوری ریاست تر وخت مخکې انتخابات کیږي. نور تفصیل د سالی محمد سالی په رپورت کې.
د سوریه په اړه د پروګرام په طرحه کې ویل سوي چې د سوریه ولسمشر بشار الاسد به د اساسي قانون د کمیسیون مشري نه کوي، په بدل کې به د اصلاحاتو پروسه د هغه کاندید لخوا رهبري کیږي چې د ټولو اړخونو په رضایت ټاکل شوی وي. دغه پلان د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو له ځنګړي استازي سټیفن دیمستورا غوړي چې د سوریه د حکومت او ټولو مخالفانو د یو واحد هیئت ترمنځ سیاسي پروسه پیل کړي. دغه سیاسي پروسه باید د هغه توافق له مخې پر مخ بوتلل سي چې په 2012 میلادي کال کې د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ ور باندې سلاسوي او په سوریه کې د یو انتقالي حکومت او انتخاباتو غوښتنه کړې وه. دغه انتقالي پروسه او په اساسي قانون کې د اصلاحاتو پروسه شایي 14 میاشتې وخت ونیسي. دغه پیشنهادي طرحه له مخکې رسنیو ته پلاس ورغلی چې پکښې ویل سوي ټاکل سوی د شامې په ورځ د سوریې د ټولو ښکېلو لوریو ترمنځ په وینا کې د سولې دویم پړاو مذاکرې وسي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا خبریالانو ته وویل هیله مند دی په دغو مذاکرو کې هغه فرصت له لاسه ونوځي چې په سوریه کې د سولې لپاره ایجاد شوی دی. د سوریې په اړه د سولې په لومړي پړاو مذاکرو کې چې د اکتوبر په لومړۍ وسوې د امریکا متحده ایالاتو، روسیې، ایران او څو نورو هیوادونو موافقه وکړه چې د سوریې د سولې لپاره به یو نوې پروسه پیلوي. دوی په دې باب چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد به له واک څخه لرې کیږي کنه محتاطانه چلند کړی دی. پر قدرت د اسد پاتې کیدل د سوریې په جګړه کې د ښکېلو لوریو ترمنځ د اختلاف اساسي ټکی دی. د سوریې په جګړه کې تر 2.5 لک زیات کسان وژل سوي او په میلیونونو نور کسان نور هیوادونو ته کډه سوي دي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یو بلې خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.5 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. قدرمن اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د ازادي د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمهیز دفتر د معلولیت لرونکو وګړو د څنګ مشر محمد اساد صافی دی. صافی صاحب شرغلست
د سلام په وړاندې کولو د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته خوشاله يم چې نن بیا هم د څو دقیقو لپاره ستاسو په خدمت کې.
صافی صاحب کدا ازادي د حق په اړه معلومات راکړي.
ازادي د ټولو انسانانو د یو له ذاتی او طبي حقوقو څخه ده او ازادي اصلا تشی تویل شو چې ازادي کلمه یعنی څه. ازادي عبارت د خپل خوخه کار کول یعنی هغه تصمیم چې انسان په خپل نیسی او په خپل خوخه او اراده باندې هغه کار تر سره کوي دغه ته ازادي ویل کی. او کچېره دغه ازادي مطلقي او هیڅ سرحدونه لري دا هم خپل مشکلات لري. یعنی کچېره یو سازمان یو اداره دغه ازادي او کنټرول پلاس کې ونه لري او هر څوک چې څه زړه غواړي او کم تصمیم نشي دا عملی کې د پزات کې خپل مشکلات رامنځته کوي او د نورو خلکو ازادګان تر سوال لاندې راځي. او کچېره د دې کلمې مفهوم ته توجه شي او تعریف ته یو مشخص تعریف او جامع او معنی تعریف د ازادي لپاره تر اوسه ارایه شوی نه دی چې په عامه توګه وایي چې دغه د ازادي تعریف ده. برلین چې یو د اجتماعي علومو د یو فیلسوف ده او د ازادي په مورد باندې ډیر لیکنه لري د تقریبا 200 تعریف ده د ازادي ارائه کړي. یعنی دا په دې معنی چې مشخص تعریف وجود نه لري. من کولای شو چې د یو تعداد کلماتو مشخصاتو نه وایو چې ازادي یعنی څه. هر کله چې د یو کار په مقابل کې موجوده نه وي موږ ویلی شو چې دا دلته ازادي ده. یعنی د معنی په صورت کې کولای شو چې دغه د ازادي مفهوم ته توجه وشي. یعنی په عامه توګه ویلی شو چې هر تصمیم چې یو انسان نیسي چې د هغه لپاره په خپل اراده باندې هغه کار عملي کړي او هغه کار د دې خوښي دغه ازادي ده. او دغه ازادي د ټولو انسانانو طبيعي او بشري حق ده.
ډېر مننه. د افغانستان په حقوقي نظام کې د ازادي حق څومره رعایت شوی او هغه ته څومره توجه شوی ده؟
د ازادي حق ته د افغانستان حقوقي نظام بشپړه توجه لري او پاملرنه کړی ده. او د اساسي قانون په درويشتمه ماده کې چې د دوم فصل د د اتباو پاساسي حقوق او وجایبو کې یو مهم مواد څخه امداد ازادي موضوع ده چې درې سلوې ختمه اصلي رښتمه ماده د اساسي قانون وایي چې ازادي د انسان طبيعي حق ده او دا حق د نورو ازادي او عامه مساله پرته چې د قانون لمخې تنظیمیږي اس حدود نه لري یعنی تر هغه چې د بل چا حق تر پښو لاندې نشي او د بل چا حق ته ضرر نه رسیږي دا حق هیڅ سرحد نه لري یعنی کولای شي چې دغه ازادیګان د قانون لمخې تنظیم شي چې په کوم چوکاټ کې څوک کولای شي کوم کارونه ترسره کړي او د کوم کارونو د قانون مطابق موانع ورته موجود دي او دولتونه مکلف کړي چې د انسان د ازادي او انساني کرامت درناوی وکړي او د دې حق د تامینولو لپاره لازم تدبیرونه ولري د ازادي حق چې کله موږ چې دا طبيعي او ذاتي حق د انسان یعنی انسان نشي کولای چې بدون د ازادي نه ژوند وکړي یعنی هغه ژوند په واقعي معنی چې د هګل په مقوله باندې چې هغه وایي چې ازادي د حیات یا د ژوند جوهر ده یعنی کله د ازادي نه اصلا ژوند مفهوم او معنا نه لري د دې لپاره زمونږ په نظامی حقوقي نظام کې یعنی د افغانستان په حقوقي نظام کې دغه حق ته ډیره توجه شوی او د ننني عصر او د پخوا په تناسب باندې دغه کلمې ته هم متفاوت نظریات موجود دي په هغه زمان کې چې د استعمار قوت په ټوله دنیا کې زیات او په هغه زمان کې چې غلامي او بردګي په دنیا کې الته د ازادي مفهوم واقعا ډیر برجسته و چې یو انسان لکه د کالی په شکل خرڅېده تبادله کېده حتی هغه حق نه درلود چې په خپل خوخه باندې حداقل خپل تصمیم ولري او یا هغه عملی کې دیو د یو جنس په شکل باندې خرڅېده هغه د دې حق نه درلود چې چیرته ژوند وکړي په څه شکل ژوند وکړي څه وخوري او یا د چا سره باید اوسي یعنی هغه مفهوم چې په ابتدایي دوره کې یو انسان درلود یا په پورستیو کې چې د دولتونو لخوانه یا د ټولنې لخوانه د استقلال او د ازادۍ موضوع مطرح کېدله د مستعمرې موضوع مطرح کېدله ولکه په ټولنیز په جامع کې وګورو چې دغه حق ته ولې ډېره توجه شوې ده نن ولې د انسانانو دغه حق یو طبیعي او ذاتي حق ګڼل شوی دی واقعا کله چې علما دته متوجه کیږي او مفهوم دی ازادي ته ګوري چې یو انسان څومره ضرورت لري څنګه کولای شي یو انسان بدون له فشار نه ژوند وکړي بدون د چاله تصمیم پراته چې هغه د پمور تصمیم ونیسي دغه د ازادي مفهوم په نننۍ ټولنه کې یا په نن ورځ کې چې د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه نافذه ده او دغه مخه د ټولو هیوادونو چې دغه اصل ته اعتقاد لري په خپل قوانینو کې د تزای ورکړی دی دغه اصل ته متوجه شوی چې واقعا د ژوند جوهر په ازادۍ کې دی بنان ټول انسانان مکلف دي چې دغه اصل ته کچيري د دولت فشار موجود دي ټولنې فشار موجود دي کني دغه ته بشپړ توجه لري او انسانان په خپل دغه حق عملي کول کی بدون دې نه چې فشار پرې شي بدون دې نه چې سو ګرتوي چې دغه کار اجرا شي او یا اجرا نشي د خپل د نورو ازادي هم په نظر کې ونیسي چې د نورو ته مزاحمت نه وي او د نورو ته یو معنی ایجاد نه کی او د نورو حقوق ته هم احترام وکي په ټولنه کې د ورولګالوي ژوند د ازادي په چوکاټ کې اختیار کی
ډېر مننه قدر منوردونکو اوس هم راځو یو بلندي وقفه ته خبرونه ادامه لري
ژوند
آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
زه یې مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیل را لوم سره
تاسو اساسي حقونه
زه دې بیا بکرم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
و باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وګو باندې بس
لرو چې محکمې
له خوا آزادی رادیو یو سر 206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدرمن اوریدونکو بیا هم شرغلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئست تاسو په اند اوس مهال په افغانستان کې د ازادي حق څومره تطبیق او قابل اجرا دی؟
د ازادي حق هغه وخت په یوې ټولنه کې عملی بڼه پیدا کولای شي چې د غټولنې ادب دغه اصل ته یا دغه مفهوم ته اراده ولري او دغه تجمنی چې دغه حق واقعا یو ضروری حق ده. همدارنګه ځان ته ازادي غواړي د نورو ازادي ته باید هم درناوی وکړي. دا چې غواړي چې آزاد گشت گذار ولري خپل دغه شخص دغه حق باید نورو ته هم قایلی. کچیر په یو کورنۍ په نظر کې ونیسو کچیر د کورنۍ نارینه غواړي چې په خپل خوخه باندې او تعداد کارونه تر سره کړي دغه حق به دغه کور مېرمنې ته هم ورکړي چې هغه هم په خپل خوخه باندې د تر سره کړي. دا ښځه حق لري چې په خپل خوخه باندې خپل د زده کړې رشته تعین کړي. دا ښځه حق لري چې په خپل خوخه باندې د اسلامي اصولو سره سم آزاد گشت گذار ولري. دغه ښځه هم حق لري چې چیرته ناسته ولاړه ولري څنګه د مور پلار سره وګوري څنګه خپل د کار او دندې انتخاب ولري. او همدغه رنګه چې په اسلام کې هم ورته ډیره توجه شوې چې د خپل د خوخه د ځوان ملګری ځان ته انتخاب کړي چې ځکه طرفین یو رکن ده په د طرفین رضایت رکن ده او اسلام د تړي توجه کړي. مګر په عمل کې موږ ګورو چې زموږ په ټولنه کې څومره مشکلات دغه حق ته موجود دي.
صفه صاحب د ورستۍ پښتنې په توګه کراته واس چې د ازادي د حق اهمیت په څه کې دی؟
د ازادي حق اهمیت په دې کې دی چې دا الله تعالی انسان آزاد دنیا ته راوستي دی. یعنی د کله چې یو انسان په آزاد شکل دنیا ته راځي او دغه نعمت ورته الله تعالی ورکړي چې دا باید آزاد ژوند وکړي. نو دغه معنی پیدا کول دغه په منځ کې خند کېدل خپل د انسان د ژوند په لار کې یو خطر او ناامیدی ده. نو کله چې موږ وایو چې د حیات جوهر ازادي ده نو ټول انسانان مکلف دي چې دغه حق ته درناوی ولري او دغه د ازادي مفهوم په هم پم دی کې چې هر څوک خپل کارونه په خپل خوخه وکړي خپل تصمیم په خپل خوخه وکړي. هغه کار چې زړه غواړي تر سره کړي. هغه کارونه چې نه غواړي سوګي په جبر نه عملی نه کړي. هغه رشته چې دا غواړي په خپل خوخه باید ولولي نه بل سوګر ته وي ځکه چې دغه پایلې او نتایج ټول منفي دي. کچېره په خپل خوخه وسی په خپل اراده وسی انسان تل په ژوند کې بریالی دی کامیاب دی او په ژوند کې به له مشکلاتو سره نه مخامخ شي.
قدرمنو اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو په کلامو ملسه.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بیسیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډيري اسانۍ یو سمس اتسو اتلس شمیرې ته واستوي. دیو سمس پاستولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګلی شئ.
د افغان بسیم شرکت اتسو اتلس شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلام. آیا د مهترلام بابا زیارت ته کلتلی یاست؟
او یا مو هم د دغه زیارت په اړه کلڅ اوریدلی.
د نوح علی السلام پلارو د میرمن قینوش نومې دغه د نوح علی السلام مور و.
د محترم بابا زیارت ډیر انجنی او میرمن راضی هغه د دل
د خدای په لار کې شهید شوی دی او د پیغمبرانو د سلسلې یو شخصیت دی راغلی د جهاد کړي په جهاد کې نو شهید شوی دی.
په نننې خبرونه کې مو د محترم بابا زیارت بیایم او دغه زیارت له حالو احواله مو خبروم. دا ژوند په شیبو کې خبرونه مو په لغمان ولایت کې د محترم بابا زیارت ته ځانګړي کړي چې زه محبوب شاه محبوب او وګمر رشیدی به درته وړاندې کړو.
عزتمنو اوریدونکو، د محترم زیارت چې د لغمان ولایت مرکز په محترم کې د ښار لویدیځ سندې ته په 2 کیلومتره کې پروت په شنوونو پوښلای دی. د زیارت ګرچاپیره دیوال احاطه کړی او په منځ کې یو لوی او بل کوچنی ګمبد تر سترګو کیږي. په دغه زیارت کې د ننه شنیونی خ پریمانه دي. یو عمومي لار لري چې د دغه لارې دواړو خواو ته صوفي جوړی شوی چې د کبابونو او نورو خړو بویونه ترې راپورته کیږي. لوی لار مسجد ته تللی او کله چې د مسجد ودانۍ ته داخل شي په مسجد کې د ننه بل ګمبد ده چې په داخل کې یو ډیر اوږد قبر چې په ګلابي ټوټې پوښل شوی دی موجود دی. او ویل کیږي چې همدغه مقبره د محترم بابا ده. لیکوال او ژورنالیست سهارګل امیرزی د محترم صاحب د زیارت پر تاریخ غږیدلی. نوموړی وایي محترمک چې بیا وروسته په محترم اوښتی د نوح علیه السلام پلارو.
تر کومه ځای چې ما خپل مطالعه کړې ده یا مل مشران اوریدلې دي، د نوح علیه السلام پلارو د میرمن قینوش نومې دغه د نوح علیه السلام مور و. نوح علیه السلام د حضرت آدم علیه السلام د پیغمبري نورسته تقریبا 1420 کال وروسته پیغمبر شوی دی. د محترلمک بابا پلار چې متشولخ نیکي اختوخ نومې ده او همداسي غور نیکي تر کومه ځای چې زه پوهیږم یار دو. مشران چې کله کیسه کوي وایي چې د نوح علیه السلام کښته چې کله کېنسته ډېر شمیر خلک د محترلمک بابا او د د ورور نور الله رحمت الله علیه او یو خور یو چې هغه بی هاجره نومې ده د دوی سره یو ځای د نورستان په لار الینګار ولسوالۍ ته چې د لغمان یو ولسوالۍ د راغله او دغلته په بیلابیلو ځینو کې مشته شول. تاریخي روایت هم همدا شی وایي چې لمک بابا په لغمان کې وفات شوی دی. دلته د دوی د کورنۍ یا دوی ته چې څوک ځان منسوب ګڼي د هغې خلکو لخوا به دم دعاګانې هم کېدې او په عین حال کې به خلکو ته دین هم خوده د دین دعوت به هم ورکاوه.
د امیرزی په خبره چې د محترم بابا د زیارت او تاریخ په اړه یو پخوانی ملا کتاب لیکلی وو چې په دغه کتاب کې ټول تاریخ خوندي کړی وو چې اوس نشته. نوموړی وایي
زمنګ مشران کله کله د سکیسې کې چې سلطان محمود چې دا وخت یو حاکم وو په خوبونو کې به محترم بابا لید چې د برحق پیغمبر دی او دالت په دغه سیمه کې به سرنويشت په دشتو کې پروت دی. نو د وګختل چې په دغه ځای باندې وخکلی مانې جوړ کړی وسما غ مانې جوړ د وسما غ سارشته دی. خلک ورته راضی دي لور لور زینونه د زیارت د پار راضی زیارت کول ته راضی. ډیره روحاني شخصیتونه هم د دوی پاړه باندې ځین نظرونه ورکوي لکه د کجوري ملا صاحب بتل ویل چې محترم بابا یو برحق پیغمبر دی او د ثبوت وړ دی. بل د محترم بابا د مزار خواته یو ډیر لوی باغ دی او دغه باغ کې یوه هدیره ده. په دې کې غیر د محترم بابا د کورنۍ د غړو نه ډیری نور داسې مشران او روحانین او همداسې نوموتي کسان ښخي لکه یوسف خان د غازی محمد نادر خان شهید پلار همداسې شهزاده پریدون غازی محمد شاه خان بابکر خیل او فیض احمد خان او همداسې نور ډیر غازیان هم دغلته خخت یو زیارتونه موجود دي. اوس هم
سارګل امیرزی وایي چې د محترم بابا د زیارت ودانۍ چې اوس یو څه تخریب شوې ده د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال په بشپړ ډول او د کرزی په واکمنۍ یو څه ترمیم شوې ده. اوریدونکو، په پښتو ولسی ادب کې هم د محترم بابا یادونه شوې ده. چا په لنډیو کې ویلي چې د چې لغمان ته کله لاړ شو د محترم بابا به وکړو سلامونه. د لغمان اوسیدونکې عائشه وایي چې د محترم بابا زیارت ته د هرې پنځ شنبې او جمعې په ورځو سړی ورځي او د شنبې په ورځ بیا غنی خزي ورځي. دا چې د خزي د څل لپاره ورځي عائشه وایي
د محترلم بابا زیارت ته ډیر انجونې او میرمنې راځي، هغه د دې لپاره راځي چې د دې پزړه کې چې سر مانونه دی هغه هیلی پوره شي، او د زیارت کې چې دی یو دیا یو دانه سوره دی دوی چې خپل پړونی هلته گزاروي، کله چې دا پړونی خپل گزار کینو دا پړونی چې کله د سوري تنه نو زیدانه نو دیو دا فکر کوي چې زمونږ هیلی به حتمان پوره کیږي. دوی په دې طریقې باندې ځان ته د یوې نیکبخت انجونې یا میرمنې خطاب کوي. او محترلم بابا زیارت کې ډیر ښکلي ځایونه هم دي، ډیرې کورنۍ راځي د چکر لپاره، سیاحت ورته کوي او ډیر لذت ورڅخه اخلي.
په لغمن او شاوخوا سیمو کې که یو څوک ځان ډیر باتور، بزرګ او ټول کمال وښیي، نو نور ورته وایي چې څه محترلم بابا خو نه یې. د محترلم بابا پر زیارت د باورونو او نور عقیدو په اړه د لغمن اوسیدونکي لیکوال او شاعر غنی هاشمي سره محبوب شاه محبوب مرکه کړي. هغه وایي
د سلطان محمود غزنوي او ورور چې جلال الدین نومېده، د دې زیارت کرامت ډیر دغه کوي، د تر اغیز لاندې راوړي او ډیر تر تاثیر پی کوي. دای بیا همدلته پاتې کیږي او د دې زیارت خدمت لپاره، د دې لپاره د نوونو د کارلو د بوټو د دې مسایلو، د جلال الدین پینه دوه زمن او یو لور د زیږي، دوه زمن یو نازن میږي یو حمزه، کوم غوتا سوس لرو چې نازخیل او حمزخیل دا قومونه د همه غونه بیا پاتې کیږي، او نازخیل او حمزخیل دوی اوس هم شتدي. نازخیل او حمزخیل
د محترلم بابا د زیارت په اړه باورونه څه دي؟ هلته کوم اندونه موجود دي؟ خلک ولې ورځي
د محترلم بابا زیارت ته؟ خلک ډیر عقیدت لري، د هر خواست لپاره دوی راځي. دوی په دې عقیده راځي چې دغه د خدای په لار کې شهید شوی دی، او د پیغمبرانو د سلسلې نه یو شخصیت راغلی دی، د جهاد یې کړی، بیا په جهاد کې دلته شهید شوی دی. ما تونسونه معلومات دغه کړي، د زیارت نه بهر یمدی هاوس سره د شجاع تالار په نامه باندې یو ځای دی، چې دا شجاع تالار فکر کوم دوی د شاه شجاع په وخت کې دا تالار جوړ شوی دی. او په دې تالار کې بیا یو سوری دی چې دا سوری داسې ډېر اوږد سوری دی، او د دې نه دا د صادر ایستل لږ ستونزمن کار وي، کنه چې د صادر څنګه باز دلته څنګه سو کیلو لګي، سو کې په اوبل تخنیک، سو کې اوبل تخنیک، دا صادر دی سوری نه باسي تر حکومت شما ته. خو فکر کوم دا اکثرا د خزي کې یو مونږ ورته نیو ورغلی، نو دوی داسې کیسې کوي چې دغه سوری نه چې د شاک صادر اپل او ویستل شو. کوم سوال چې دوی لري دا قبلیږي، خو فکر کوم چې دا خلکو عقاید دي او فکرونه دي.
دلته ډیر خلک راځي، اوس هم د پنځشنبه جمعې په ورځ یا د شنبه په ورځ خلک راځي، ځینې دلته میلې کوي، ځینې د سوال لپاره راځي. دلته پیسې هم طبیعي ده چې راځي، دغه پیسې کمی خواته ځي، څوک یې اخلي، بیا چیرته مصرفیږي؟
دا اوس ډیره لویه پروسه ده. پخوا حکومت په هر کال کې ویشت خرواره وریجي، شپېته پیمانه غوړو او درې خرواره مې، په هر کال کې حکومت همغه د همغه زمانې تر ظاهر شاه د زمانې تر اخره پورې دا به د زیارت ته هر کال ورکول. دلته به لنګر وو، ګوري دلته بیا سیستم دی، سیستم داسې دی چې د همغه اول نه دا سیستم جوړ شوی دی چې د پنځشنبه او جمعې په ورځو باندې نارینه راځي، بیا د هفتې ورځ روزه پورې د ښځو ورځ. بله خبره، ګوري د دې لپاره یو لخته چې دی د لرې ځینې د لشنګ د سیند نه مثلا دغه ملتونه همدغه خلک چې همدغه د جلال الدین او دغه وژ نازخیل او حمزخیل دي، د جلال الدین د اولادونه دا خلک په اشر کړی دی، کنه دوی ډېر لرې ځینې یو لخته راوړی دی، او دلته مثلا اوبه راوړي دا خو یوه تخته ده، ډېر لرې ځینې سربند ورته جوړ کړی دی، په دې تپه کې په دې غرونو غرونو کې ورته لخته راوړی دی. نو دغه پیسې چې راټولېږي په همدې وړو وړو مسایلو یې لګوي، مثلا جومات فرش اخلي، مثلا ځینې ترمیمات د دغه وي، مثلا اوس کوی ورته وویسه، مثلا اوس لخته همدا اوس اوبه بیا نه لري.
تاسې څه اړتیا ګورئ؟ څه باید دلته وشي تر څو هغه ستونزې چې اوس هلته موجودې دي دا له منځه لاړې شي؟
اوس ګورئ سړک نشته، که سړک جوړ شي خلک به شاید سخی صاحب غوندې به د کابل او د ټول افغانستان نه به خلک راځي. دلته مثلا د خصوصا د پسرلي په وخت اوس نوروز میله شده، همدغسې چې جنډه په مزار شریف کې پورته کیږي دلته هم جنډه پورته کیږي په نوروز کې. د اوبو مشکل ګوره، د یو ځل څو سوه کلن ونې دا ټولې وچې شوې د مجاهدینو په وخت، دا ځکه چې اوبه هغه اوبه چې مثلا د همغه سیند نه د لنګر د لشنګ سیند نه راتللې دا اوبه پرې بندې شوې. اوس دا لخته اساسي ترمیم غواړي چې دلته اوبه جاري راشي، ځکه په کوهي باندې خو نه کیږي چې مثلا ته دغه وکې دا ټوله سیمه اوبه کې، دا خو لوی باغ دی او دا ونې بیرته په وچېدو دي.
د لغمن ولایت یو بل اوسیدونکی بسګر حمید الله وایي چې له ډیرو پخوا زمانو څخه د محترلم صاحب زیارت د خاصو او عامو د میلو او دعاګانو ځای دی. نوموړی وایي
د پنځشنبه په ورځ به دلته ډېرې ښې میلې ترسره کېدې. تقریبا په زرګونه خلک راتلل، او نر ښځې واړه غټ لویان ټول به په ډله ډله راتلل، او زیاتره چې دا د لوی ننګرهار نه به راتلل دلته خلک. او دا نو د مهتلام صاحب زیارت ته به بیا دلته راغلل، او په دغه زیارت باندې به ګرم بازار جوړ کړی و، دا خاص بازار. نو په دې بازار کې به بیا د هر چا چې څه راوړي و هغه به بیا پرې خرڅېدل. او دغه پخا داسې یوه اصطلاح وه چې د چټو طالبانو چې بیا ورته ویلې کنه، چې لوی لوی څڼې بیا پرېښي وي او ډېر ښایسته پټګي بیا په سر کړي و، ښایسته ښایسته طالبان به و. دوی به بیا اتڼونه کول، غزلې به یې ویلې، او د دې تر څنګ به بیا یو بل دود چې و هغه غومبر چې ورته وایي کنه، بډۍ به ډېر ښایسته غومبر واهه، او په ډېر ښایسته غومبر کې به بیا ډېر ښایسته هغه غږونه کول د دې غومبر تر منځ بیا. او دوی به بیا دغه وخت کې یو کس و د ملا حیات په نامه، دوی به ډېر ښایسته غزلې ویلې په خپل غږ کې.
حمید الله وای چې په پسرلی کې د مهترلام بابا زیارت ته له هرې خوا په زرګونو خلک زیارت ته راځي، خو د پخوا په پرتله یې د ناامنۍ له امله میلې یو څه تترنګې شوي دي.
اوریدونکو، د وخت ناخوالو د زیارت هم په امان نه دی پریښی، او ځینې برخې ویجاړې شوي دي، ونې وچې شوي، او د اوبو له قحطۍ سره مخ شوي دي، او مسجد هم په بیلابیلو وختونو کې ویجاړ شوی او رغول شوی دی. خوږو ملګرو، نننۍ خپرونه مو هم دومره وه. که مو راډیو ته لیکونه راستول پتی مو دادی. په کابل کې د پوسټ بکس شمیره ده 4411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تربیه خې چاري.